د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي زه بشیر غاخم د دوه بجو په خبرونه کې مخرګله کوم له دوه څخه تر دوه نیمو پورې په لومړي نیمه ګڼه کې تاسو بلابل ریپورټر اوریدل شئ په باقی پاتې نیمه ګڼه کې تر دریو بجو پورې تاسو اونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اورئ نو هیله ده چې را سره پاتې شئ لومړی به شاهین بنیرې تاسو د خبرونه
ستړي مشهور بیر دی وخت مهم خبرونه د پیښور بی ار ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه تړل شوې ده. د پاکستان پارلیمان د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په اړه د دریو بیلونو منظوري ورکړې ده او په امریکا کې ترهګرې په تور نیول شوي د یو پاکستانی ډاکټر د نفسیاتي معاینې حکم ورکړل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پیښور بی ار ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بی ار ټی بس کې ور ولګېد. په پیښه کې د مرګ جوبلی خبر نشته خو تر دې مخکې هم د یاد سرویس په دریو نورو بسونو کې ور لګېدلی و. پرون د ټرانس پیښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او چې کله دا عمل سرته ورسیږي نو د یاد بس سرویس به بیا پرانستل شي. د یادونې وړ ده چې د اګست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور د بس ریپیډ ترانزیت یا چټک بس سرویس پرانسته کړې وه. د پاکستان پارلیمان د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف سره تړلو دریو بیلونو منظوري ورکړې ده. پرون د پارلیمان په شریکه غونډه کې د وزیر اعظم د پارلیماني چارو سلاکار بابر اوان ړومبی د اسلام آباد پلازمینې پورې تړلې جایداد وقف بل وړاندې کړ چې د 200 غړو یې په ملاتړ او 190 یې په مخالفت کې رایې واچولې. له دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه له غونډې راووتل. همداراز دوه نوي قانوني مسودې لکه د ناقانونه پیسو سپینولو ضد ترمیمي بل او د ترهګرۍ ضد اکټ ترمیمي بل 2006 د اپوزیشن غړو په غیر موجودګۍ کې منظور شو. د حکومتي غړو دریځ و چې د ایف ای ټی ایف له خړ لسټه وتلو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار تاجرانو او ړنګو مارکیټونو مالکانو یو احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په میرعلي کې د لاریون پر مهال د میرعلي بازار مشر زین الله مشال لیډو ته ویل چې حکومت تر اوسه ډیرو کسانو ته د ړنګو شو مارکیټونو معاوضه نه ده ورکړې. دوی دا هم ویل چې یاد بازار خلکو په خپله جوړ کړی خو بیا هم د اوبو بجلی او امنیت ستونزې لري. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د معاوضو مسله اړوند چارواکو ته لیږلې او ډیر ضربه هواره شي. اسلام آباد های کورټ د خبریال اسد علي تور ضمانت منظور کړی دی. نوموړی د پلټنو د وفاقي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې د پوز د بدنامولو په تور نیولې وو او دغه پر ضد یې په راولپنډۍ کې مقدمه درج کړې وه. په ایف آی آر کې ویل شوي چې تور په مبینه توګه په سوشل میډیا د پوز په ګډون د پاکستاني ادارو پر ضد پروپیګنډا کوله. پرون د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د اسد علي وضعیتي ضمانت منظور کړ او ورته وویل چې د ضمانت لپاره د راولپنډۍ عدالت ته درخواست وړاندې کړي. اسد علي تور هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې عدالت ورته د یوې ونې حفاظتي ضمانت ورکړې ده. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي د یو پاکستانی ډاکټر د نفسیاتي معاینې حکم ورکړل شوی دی. د محمد مسعود په نوم دا ډاکټر او پخوانی څېړنکار دا مهال د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د پولیسو په تحویل کې دی. هغه د مارچ په 14 د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایجنټانو د مینیا پولیس په سینټ پال هوایي ډګر نیولې وو. مسعود د یو بهر ملکی ترهګر تنظیم سره د مادي مرستو لپاره د هڅو په یوه پیښه کې مجرم ګرځول شوی دی. په هغه تور دی چې د بی آی د مخبرانو سره په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې سره د خپلې وفاداری څرګندونه کړې وه او ویلي وو غواړي چې په امریکا کې په خپل سر بریدونه ترسره کړي. څارنوالانو عدالت ته ویلي چې مسعود باور کاوه چې دغه ایجنټان د اسلامي دولت ملګري دي. مسعود په امریکا کې د کار په ویزه اوسېده او له دې وړاندې د میو کلینیک په نوم د روغتیا د ادارې سره کار کاوه. دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو تاسو له شاهین بنیري څخه خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د پیښور چټک بس یا بی آر ټی له دې عمله د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلی چې دو بسونو کې اور لګېدلی و. د چارواکو په خبره د بسونو جوړونکې چینی کمپنی ورته ویلې دي چې دوی به د ټولو بسونو ارزونه کوي او تر هغه چې دا بسونه د خلکو لپاره محفوظ ونه ګڼل شي باید سفر پکې ونه شي. پر دې پروژه په 2018 کال کې کار پیل شو او د څو ځله ځنډېدو وروسته د روان کال په اګست میاشت کې بشپړه او پرانستل شوه. غلام غوس په روسي صورتحال رپورټ لري.
د پیښور بی آر ټی بس سرویس په عریضي توګه بند کړی شوی. دا د هغې وروستو ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور لګېدلی و. تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګېدلو پیښې رامخته شوې وې. په دغه اړه د ټرانس پیښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې بس سرویس په عریضي توګه تړلې شوی او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنی د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او په تکنیکی توګه د ټولو بسونو د جاج اخیستلو وروسته به دا بس سرویس بیا پرانستل کیږي. د بی آر ټی بسونو د انتظام د ادارې ټرانس پیښور ویاند محمد عمر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
جی دو آگ لگنے کے واقعہ تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی تو
دا اور دا لگے دلو دو پیخی را مخیطہ شوی وے او پا دو نور بسونو کی دا معمولی سپرغی را پورونا را غلی وو. نو دا اور دا لگے دلو دا پیخو پاساس پا عریضی توگا دا سرویس و تڑل شو چی مقصد دا خلکو حفاظت تے دا بسونو جوڑون کی کمپنی پا سپارختنا دا گام پورتکڑے شوی.
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو معطل کیا گیا.
عمر زیادہ تکڑا چی تر دې دمه د اور د لګېدلو په دغه پیښو کې ولسی وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی او هغه وایي دا مهال هغه دا نشي ویلی چې کله به د بسونو تګ راتګ بیا پیل شي.
چینی ماہرین کی ٹیم جو وہ پہنچ چکی ہے جس کے حوالے سے جو بس
بنا بسونو جوڑون کی چینائی ماہرین ادلا را رسید لیدا او داوی نور ماہرین ہم را روان دی چی دا پلٹنو دا عمل پا تیزی سرا ترسر رکھو. اس دا وقت نوڑان دی نشو ویدے چی کلبا د بسونو تک را تک بیا بحال شي. په تیر شوی میاشت کې د سلورنیم لکونه زیاتو خلکو زو کارت تر لاسه کړی وو او د دیر شو لکونه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو. د اگست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور بی آر ټی پرانیسته کړی وو او د هغې وروستو ډېر په ګڼ شمېر کې خلکو به په دغه بسونو کې سفر کولو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس ستاسو ته اوریدلی شئ. نو که چیرته د مشال ریډیو په خبرونو کې کوم ستونزه لري د اوریدو په پیسې باندې نو موږ سره رابطه وکړئ. په فیسبوک او ټویټر باندې تاسو ویل شول موږ یو تاسو کولی شئ د غزه نه هم زموږ خبرونه تر لاسرسی پیدا کړئ. اوس به کوارت ته لاړ شو. په کوارت کې د دوو شیو وګړو تر وژنې وروسته ځایي خلک او سیاستوال اندېښنه لري چې په د غزه کې یو ځل بیا د شیا سنی تاوتریخوالي ته لمن وهل کیږي. ځایي چارواکو له خلکو غوښتي چې آرامه دي واوسي. سیاسي ګوندونو د امن برقرار ساتلو لپاره سره د کېناستو ژمنه کړې ده. خلکو پر پولیسو تور پر کړی دی چې سمې پلټنې نه کوي. خو پولیسو مرشال ریډیو سره په خبر کې ویل دي چې تر کومې پورې دوی د پیښې تحقیقات بشپړ کړي نه وي تر هغې پورې نه څوک ګرم ګڼلی شي او نه هم کومه حتمي فیصله کولی شي. ممتاز بنګش په دې اړه رپورټ لري.
په کوهاټ کې یو ورځ وړاندې دوه تنان وژنې نه وروسته انتظامي کوهاټ او هنګورو ټریفیک لپاره عرضي توګه تړلې او خلکو ته یې پرم نه پاتې کېدو خاص کړی. بلخوا جمعیت علما اسلام ګوند د پیښې غندنه کړې او د هفتې په ورځ یې ټول ګوندیز کانفرنس بللو اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام ځایي امیر مولانا عبدالرحیم چهارشنبې په ورځ خبري کانفرنس کې ویلي چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژنه او بیا په پیښه کې ککړ کسان نه نیول کېدل د ځایي انتظامي کمزوري څرګندوي. نوموړي تور ولګوه چې د حالات خرابېدو ذمهوري به د انتظامیې په غاړه وي که داسې نه وي نو ملزمان دې ونیول شي چې سیمه د فرقه ییز زون خطو د خطر نه بچ پاتې شي.
چې موږ امن او امان وي، الله پاک امن پسند کړی دا، امن غواړي، موم جدا مسلمانان یو مو امن غواړو مو هیڅ کله دانه غواړو چې فرقه وریت تیوي او جنگ جګړې دی او قتلونه دی دغه تا چې کم څوک سیاسي رنگ ورکي یا د فرقه غد مذهبي رنگ ورکي دا انتظامی او غفلت تا واغې د تحقیقاتو کی زال تشیتم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز ای انتظامی زیموار دا د تحقیقات بو کوي چې دا کم څه واقعات دي دا مذهبي خبره ده نه که مذهبي خبره دا وې نو تا هو اوس محرم تیر شولو محرم کې هیڅ قسم دا ګډ بند وو ټولو تعاون وو دوکانو نام بند وو او دوکاندارانو دوکانونه بند کړی وو امن امان د پاره چې مو امن امان برقرار وي
د نوموړي په خبره هفتې په ورځې د ټولو ګوندونو کانفرنس سره بللې ځکه چې ځینې پټ خلک د کوهاټ امن خرابول غواړي او حالات فرقیز اړخ ته بوتلل غواړي په کانفرنس کې به د سیمې مشران سپین روبي او عالمان هم شریکیږي د تاجرانو اتحادی مشر حاجی عبید خان مشارې دوته وویل چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژلو نه وروسته پولیس په موجودیت کې ځینې کسانو په زور دوکانونه تړلو کوشش وکړو کوم نه چې د حکومت کمزوري معلومیږي
په دې واقع په باره کې حکومتی ادارو چدی اغو لگ غفلت کرده دا اغو پا بنیاد بانده دا پولیس چکم نکبندی کردی و اغو که نکبندی دا پولیس نا اهلی پا باعث خلق شرپسند بزار تا نواتی دی او اغو افادل تا بزار که خورا کردی دا
بلخوا دا کوها دویژن پولیس و مشر یا دی آی جی طیب حفیظ چیما پا یو خبری پانه که ویلی چی پلتن روانی دی او دیر زر با ملزمان و نیولی شی دا کوها دویژن پولیس و مشر جوید اقبال تیر ورز مشار دو تا ویلی چی تر اوسا نده معلومه چی دا دی پیخ ترشا سوگ دی پلتن روانی دی
منگ دا فیملی ممبرانو سره خبری کردی دی اغه نه سر ذاتی صدا سے خبر علامه خیتا ناراضی نو مونږ ای ٹی ای کې مو ایف ای آر دته درج کړی دی نو به مخکې تفتیش کوو نو ان شاء الله بیا به حقایق چې سمې مخکې تا براشي
د سپتمبر په 15 نه معلومه موټر سایکل سوارو پی خبر چوک سره نږدې په یو دکان کې اعتزاز حسن امیر حسن خان می دوه کسان په دز ووجل چې روسته د مړو خپلوانو پی خبر چوک کې احتجاج هم وکړ پیخي پسې سمدستي کمیټې چوک کې جمعات مخکې تا نامعلومه وسلوالو دز هم وکړي چې پترس کې دکاندارانو دکانونه وتړل او کمیټې چوک کې احتجاج پیل کړ ولې د انتظامی په باورتیا دواړه احتجاجونه په فوري توګه ختم شول او دکانونه بیا پرانستل شول د سپتمبر په 14 د هنګو جوزاري سیمې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د محمد خواجه یا مدخوزي نومي سیمې یو اوسیدونکي په ډزه ووژلو شاو خادو ونی وړاندې د کوهاټ په کیډي سیمه کې هم وسلوالو په دوکان کې دننه یو تن په ډزه وښته وو په پیښو کې وژل شوی ټولو کسانو د هنګو سره تعلق لرلو چې د وژلو وجه لا تر اوسه نه ده معلومه شوې بل خو د هنګورو تړل کېدو سره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او سیمې ته تګ را تګ لپاره د سومارو روډ کاروي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشو په دې کې د مشال ترنا لاندې بحث لګروسته تاسو نشریږي نو هله د چي رسروای وري خوص به یو رپورت ورشو په بلوچستان کې چرواکو د بدینی سیمه ټرمینل پرانیست کړی دغه لار افغانستان ته ځي او د تجارت لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي ځایی تجارانو او خلکو د دې لارې د پرنستو لډیر مودې رئیس غوښتنه کوله ویل چې تر چمن وروسته به دا یو بل خلاري چې د دوړو خوا او د ډیورن کرخي دوړو غړو ته میشت خلک به یو بل سره تجارت او کیو اقتصادي خشي ایوب ترین به رپورت لري
د بلوچستان له وزیر جام کمال خان ویل دی چې د بلوچستان د پسماندګۍ مشټول ذمہار وي که په تیرو وختو کې د صوبې د ترقۍ لپاره سمه منصوبه بندي سوی وای نو نن به بلوچستان د ترقۍ وضع څه بل ډول وای نوموړي دا خبره تېره ورځ د بلوچستان په کلاسف الله کې د افغانستان پل ته څیرمه د بادینې پر بارډر باندې د یوې نوې تجارتي ټرمینل د پرانیست پر مهال کړې ده پر دې مهال د فوج صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرل محمد وسیم اشرف د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو او آی جی ایف سی میجر جنرل فیاض حسین شاه هم موجود وو په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوي ټرمینل د پرانیستو وروسته به نه یوازې تجارت زیات شي بلکې د سیمو و خلکو ته به د روزګار نوي مواقع په لاس ورسي. هغه د بلوچستان پر تجارو زور ورکړی چې په سیمو کې د تجارت د ودې لپاره د نه یوازې د افغان تجارو سره ښه اړیکې وساتي، بلکې د افغان ولس پام دې هم د تجارت ولور ته راواړوي، چې هغه هم د دغه تجارتي ټرمینل د لارې ګټه پورته کړي. د حکومت له لوري د بادنی تجارتي ټرمینل و پرانیسته د بلوچستان د تجارو له لوري هرکلی سوی دی. په دې ترڅ کې د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ د مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د بادنی بارډر د خلاصون څخه به شاوخوا 600,000 کسان ته روزګار په لاس ورسي.
یو بارډر یو ګیټوی چې خلاصې د 100,000 څخه د 500,000 انسانانو ته روزګار ملاویږي، نو چې ودې خواته 15,000 ته ملاوسي، 15,000 واخواته ملاوسي، نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا موږ د ډېره وخت څخه د چمبر اب کامرس طرف څخه د وساکي تجارت موږ لګیا وو الیزلې مې کولې، خو موږ نن ودازی ته ورسېدلو. پرون ابتدا وسو چې دغه ګیټوی خلاصې سول، دا د تورخم پر لا چې افغان ترانزیت روان دی، 800 کیلومتره د راجامپور څخه تورخم لیرې دی، او باجنۍ د راجامپور څخه 400 کیلومتره دی، 400 چالته تورخم ته رسیږي، دلته به کابل ته رسیږي، دلته به ایران ته رسیږي.
شغلی کاکړ غوښتنه وکړه چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د بلوچستان او افغانستان ترمنځ د تجارت نورې لارې خلاص کړي، ځکه چې د دې څخه د دواړو ګاونډي هیوادو ګټې تړلې دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښ سو و اختر کاکړ ته
چې دلته 1200 کیلومتره بارډر زموږ د ایران پر دی په بلوچستان کې، موږ دلته دا غواړو چې موږ ته نور بندران خلاصې چې هغه پر کمردین باندې سي، او پر توبه کاکړی، پر توبه چګوی، د ګلستان پر سیمه باندې سي، او پر نشکی سي، پر دالبندین سي. موږ دا غوښتنه ده چې دا خلکو ته بارډران خلاصې. په بلوچستان کې کارخانې نشته، روزګار نشته، یو شی نشته. کچیر دا ګټوی خلاصې، لس لس زلس لکو انسانان ته روزګار ملاو سي. موږ د بلوچستان آبادی 5% ده، رتبه د لیاز 45% ده. موږ ډیر خوشاله یو د بلوچستان د خلکو ډیره فائدہ ده، او د عوام کدا سیمه ته څوک پراتی کودې سیمه ته ترکی چې دغه په تجارت راځي، په توفک نه راځي، په کلاشنکوف نه راځي، د توفک کلچر ناکام سو. موږ چمبر دا کوښښونه کوي چې موږ دغه ګټوی خلاصې.
د بادینی د تجارتي ټرمینل د پرانیست پر مهال د فوج د صدرن کمانډ مشر لیفټیننت جنرال وسیم اشرف اول چې د بادینی د تجارتي ټرمینل څخه به په سیمه کې ترقی او خوشحالي راشي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې به بادینی بارډر لوی کردار ولوبوي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت او فوج د افغانستان سره د تجارت د ودې لپاره نور ګامونه هم په پام کې نیولې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کلاسی پلا بادینی تجارتي ټرمینل 6 بلیون روپیې په مصرف تیار شوی دی.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی، او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ور پای کین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا، او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هنري غړي خبرونه هم را روان ده. تاسو یو وری خو سیو رپورت ورته د شمالي بدرستان د میرلی بازار د دکاندارانو او ملکان لخوا یو ځل بیا مظاهره شوې ده. دوی ویل دي چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو په محل د دغه بازار دکانونه چې وران شو، په هغه کې ځینو خلکو ته پیسې ورکړل شوې دي معاوضه، او ځینو خلکو ته لا هم دا پیسې نه دي ورکړل شوې. دوی غوښتنه کړې چې دا د زر تر زره ادا کړل شي. په اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د میرعلي بازار تاجرانو دکاندارانو 13 ورځ میرعلي کې د ډنګو مارکیټونو معاوضو ترلاسه کولو لپاره لاریون وکړ. حکومت نه غوښتنه کولې چې میرعلي کې ډیرای دکانداران چې سامانونه خبرې شوی لا ماویزو پاتې دي. دوی دا هم وویل چې میرعلی بازار چې مکمل ړنګ شوی و نن خلکو په خپل آباد کړی، خو ډیری ستونزې لري. حکومت د انعکاس، د بازار صفایی او داسې نورې ستونزې هوارې کړي. د میرعلی تاجرانو مشر زین الله وایي چې وړاندې د میرعلی بازار دوکاندارانو چې کمې ماویزې اخیستې، ډیری دوکانداران له سیمو بهر ول، د ماویزو پاتې دي او د ړنګ شوو مارکیټونو مالکان هم له ماویزو محرومه دي. سو دا توانونو سروے دے وکڑی
میز دا کیم شتر ڈاون کرا دا مقصد میستا ماویزا ملاو شوا زنا خالق پوتیش والا آغا یا پا افغانستان شوی یا دو بیا بوزو بیتر رول لکا چی مجبور شوال خالق بیز کلا میز ماویزا ہو خستا دے خال کے شور ہو خستو ہوئی ہوئی چی میز ماویزا گوڑی میز ورطو چی پا واقع سرا انشاءاللہ میستا و گورنمنٹ ماویزا کبھی آ بیا دے خال کے شور ہو خستو چی میستا دا ماویزا ملاو شی بیا دے واجنا دے خال کروا تلو و دے خال کے احتجاج اکلو نیز پی کاروبار اپروتی چی میز پی کاروبار روان شی
دا میرعلی تاجران و اتحادیه یو بلغړی شفقت دا وړوای چې د بازار ماویزو سره سره د بازار یو شمیر امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. حکومت په هغه توجه ورکړي
میز مخ شخت د جینا اونکو لا بول د خلک چې د کیم نقصان شوه وي د موویزا میز غوښتا 2019 په اخیره شه میشته د کیپی ګورنمنت مخه نه سین 306 سونه ته پیسې روکړل شوې بقایا میشته را ډیر خلک اپ دی وجه پوتر چې سیک په پاکستان شي سیک په بهر ملک شي سیک افغانستان ته تللی وي نو ایس میز د هغه د هدي پور ورتلی چې چې کیم په زرینا خلک پوتې دي هغه ته د پیسې ملاو شي میز نه را مسلې دي میرلی دي بزور لکه وې چې سې میز د کندور وشي کې د شي وښته شي دیش لکه ری په پرونو ورځ نه هسي ایمیج هیڅ سفر یوت سیک نور دي دا نمونه ایمیج بجلی نشته دی بازار دی ورسه ایمیج نه کا سیستم نشته
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان نو پوښتل نو دوی وویل چې میرعلی بازار دوکاندارانو ته ماویزه ورکړل شوه کپاتې وی دا غه پلاټن کړي د ډنګ شو مارکیټونو مالکانو چې کم تاوان شوه ریلیف ڈپارٹمنٹ یعنی دمرستو محکمات آئے کیس لے گلے ہر ممکن کوشش کری چہ دا متاثرہ تاجرانو نقصانات وازالا وشی او دا بازار نور ستونزے ہوراولو باندے اس حکومت توجہ ورکڑے احتجاج کے ان کی وویل چہ دوی پا بیا بیا احتجاجو نہ کڑی او پورم نہ غختن کڑی حکومت نہ تماساتی چہ آواز بائی واوری کنی خپل احتجاج پہ خور او اسلام آباد تا ہم غزاوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اور تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د اپ نه ګټه واخلئ او خپل ټوله د خوخي خبرونه چې دی هغه په موبایل کې واوري په ډیر اسانه سره او که چیرته تاسو غواړئ ویډیو وګورئ هغه هم تلشته دی ټیکسټ ریپورټونه هم شته لوستل شي د ملګرو دوستانو سره هم دغه شریکول شي او که ممکنه ده زینو زینو کې دا مسله ده که تاسو د اپ ډاونلوډول کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ موږ کوشش وکړو چې دغه مسله مو در حل کړو تاسو اپ د سمارټ فون د لارې ډاونلوډول شئ که هغه د انډراید ټلیفون نه دی او که د اپل یا چې ورته آیفون ویل کېږي که هغه دی په دواړو کې شته دی تاسو ډاونلوډول شئ د طریقې تاسو وښودله اوس راځو یو بحث په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بیان ازادي یو ځل بیا ترول شوې ده او مختلفو د بشري حقونو ادارو په دې باندې خبرې کړې دي او د پاکستان په حکومت نیوکې شوې دي چې په کار چې دوی د بیان ازادي ترولي او په کار نه ده چې دغه سي وکړي خو حکومت وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي موجوده ده او هیڅ مشکل نشته دی په دې اړه د مشال ترنا لاندې بحث خبرونه اورو د خبرونه تاسو ته مخکې له مشال ریډیو نشر شوې ده اوس یې په تکراری توګه باندې اوریدلی شئ د خبرونه کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی نو راځي چې د خبرونه واورو
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترونا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د درې خبریالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. د اسد علي تور، افسار عالم او بلال فاروقي پر ضد په درسو مقدمو کې تور پورې سوی چې دوی د پاکستان ریاست، حکومت او فوج پر ضد پر ټولنیزو رسنیو له سپکاوي ډکې خبرې او تبلیغات کړي دي، خو دوی درې واړو دا تورونه رد کړي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سپتمبر پر 15مه په بیان کې د خبریال اسد علي تور پر ضد د مقدمه درجول غندلی دي. بیان زیاتوي چې خبریالانو پر ضد دغه اقدامات د دې تصدیق کوي چې حکومت د بیان ازادي د ختمولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د خبریالانو خلاف مقدمه درج کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر نورو خبریالانو، د ټولنیزو رسنیو فعالانو او د رسنیو مالکانو باندې مقدمه جوړې شوې وي. له نوکریو ایستل شوي او ځینې پکې نیول شوي هم دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونه په پاکستان کې د بیان پر ازادي زیاتېدونکي فشار په وار وار غندلې دي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیران بیا دا دعوه کوي چې په هیواد کې د بیان او اظهار مکمله ازادي ده. دا موضوع د مشال ترونه لاندې بحث کې چیرو چې آیا په پاکستان کې پر رښتیا هم د رسنیو یا خبریالانو پر ضد باندې یا د بیان ازادي د وروستور بل د دایره تنګیږي او کنه. د په دې بحث کې بر اثر د خبر یونین اف جرنالست له دوه پخوانی مشرانو شمیم شاهد او سیف الاسلام سیفی سره خبرې کوو. دواړه قدرمن ملمانه را سره دي، شمیم شاهد سیف او سیف الاسلام سیفی سیف، تاسو دواړه تار کړی وای. مننه، خوشاله اوسې. شمیم شاهد سیف، اول بل تاسو زخه تپوسو کوم، هغه دا چې آیا ستاسو د پاره دغه د اسد علي تور، افسار عالم او بلال فاروقي، یعنی په درې په څور وځو کې پر لپسې په دوی مقدمه درج کول او دا ویل چې دوی د پاکستان د فوج یا حکومت په ضد باندې د توهین ډول خبري کوي یا ور باندې تنقیدونه کوي، داسې خبري ستاسو د پاره یا د خبريالانو د پاره په کار کې او خپل په ذاتی ژوند کې څومره اندیشمن کړي یا پریشان کړي؟
مننه جی، زه خدا وام چې د پاکستان د آئین د لاندې کاغذ فوجي جرنیل دی، کاغذ د دیني جج دی، کاغذ د ډیموکریسي افسر دی، کاغذ پارلیمنت ممبر دی، کاغذ بل څوک دی چې کاغذ دا ټول چې ګندې یو دي، دا ټول سرکاري ملازمین دي او د سرکاري ملازمین چې ګندې دا د دولتي څنګه نو دیتہ تنخواہ ورکیږي، دیتہ مراعات ورکیږي او د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون د لاندې دی چې کنده د دې باندې د تاګ تورې د غلطه دا بالکل د دې اجازه نشته. دوی چې څنګه کی هغه هر کال د خپل اساسي دا د پاکستان چې کومې ادارې دي هغه ته په مخ کې کوي، او کله دوی دا مخ کې نه کړی هغه تر مخه به دوی باندې مقدمه چلیږي. د پاکستان د ججانو، د سیاسي مشرانو په شان او د پارلیمنت ممبرانو په شان پوزیشن اعلان هم چې ګوندل هغه د دې پابند چې هغه د خپل اساسي ښکارا کی
هغه بهرال دا خو شمیم شاهد صاحب، یعنی تاسو دلته د اساسو خبره کوي، سوال دلته زما دا دی چې په خبر اعلان چې کومه مقدمه درج شي دا خلاغه ځخه
خبر اعظم زم کوم غیل راځم دلته کې چې څنګه نو دلته کې تاسو کړی نو د سو کال راځي اول کې اني چې وو بیا باجا سی وو دا شان نور چې زمونږ کوم رائټ شریف سی وو دا وی د تنخواهانو دا وی په برحت خبرې شروع کړي او په دې کې ظاهر خبره چې دا خبرې په سوشل میډیا باندې رالي، ځکه چې په پاکستان کې په میډیا باندې ډېر زیات کټ غنونه دي، پابندیان دي، نو په دې بیا باندې افسار عالم هم شلیکل کړي وو، تور سی هم شلیکل کړي وو، بلالا فاقی هم شلیکل کړي وو، دا شان نور جرنالستان چې کوم دي ناغې لیکل کړي وو په دغه درې باندې مقدمه درج کړي او اوس اطلاع دا ده درې مسلورو مرز دا د پاکستان تاریخ انصاف د کوم څنګه یو ممبر چې کوم یو بل واندې کړی دی او پاره چې دا یی دي چې پوښ خلاف که څه خبر او هغه د بچو کال کې دو یا د روپۍ یا د واه د سزا ورکړل کیږي. زه دا وایم چې دا د افسار عالم خلاف او د تور خلاف او د بلال افاقي خلاف چې کومه مقدمه درج شوې دي دا سمې نه دي. زمونږ د تیرو کته شو پورې د پاکستان د تاریخ د پخوانه چې کله دا د سرحدي په نوم باندې د جنگ شروع شوه دي، نو دغه د صحافیانو قتل عام دي، د څلور زیات صحافیان چې څنګه هغه په نه معلومه ګناه باندې هغه وجل شوي دي، شهیدان شوي دي، صفیان شوي دي. دلته چې څوک خبره کوي دا هغه بندي دي. یوازې
تاسو کوم خبرې کوئ دې کې زما ځینې سوالونه ما خالو مخکې به چونکه بحث کې شل منټه نور هم ستاسو زوم دغه پوښتنه کوم مننه ډیره تاسو مو ته جواب راکړي. خو تاسو دې ټلیفون کې د هوا ډیر زیات شور دی، نو که تاسو اجازه وي مو به ټلیفون دې ځای نه پریکو او یو اربی بیا درته کوم ممکن د بیا به آواز سم وي. سمه ده، دوباره درته کوه تر هغه بزه. سیف الاسلام سیفی صاحب، تاسو هم په پاکستان کې چې د عمران خان د حکومت تر راتګ وروسته پر رسنیو باندې ډیر بندیزونه ولګېدو، نو هغه کې ځینې داسې وچې خبریانو یا رسنۍ بندې سوې، په ځینو رسنیو کې خلک وایستل، تاسو هم په هغه کې دغه سوې. خو بهرحال دغه کمی مقدمې چې اوس درج کیږي دا به ذاتي خود ستاسو دپاره څومره د پریشانۍ وړ خبرې وي؟ به سیاسي یو خبریال یا تاسو د خبریالانو لپاره کار کړی دی؟
بالکل کاکر صاحب، دا چې دا خو د تشویش دی نه پیدا کیږي یقینا د ساسانو په صفونو کې. او چې کومه دعوا کیږي په تور خاص چې وزیر اعظم د سترو کې د جزیره ټی وی ته یو انټرویو ورکول، هغه کې ډیره په داوا کې دا خبره کړی چې پاکستان کې دا میډیا چې ډیره زیاته آزاده ده او وخت په وخت دا خبره کوي کله چې امریکایي دلال شي چې پاکستان بشاند آزاد میډیا په یو ځای کې هم نشته. خو زه به دا وایم چې زمینی حقایق بالکل درې برعکس دي او ورځ په ورځ چې داسې نوې نوې خبرې اورو، نوې نوې چیزې چې هغه کې د صحافیانو خلاف چې دی هغه کې اقدامات د اسلام آباد مفتی دارو حکومت نه د مطیع الله اغواکېدلي او د نورو خلکو خلاف مقدمې جوړولي، خو دا او دینه اول چې د مختلفو ادارو کې چې دی د مختلف سیاسي لیډرانو او د قائدینو انټرویوګانې چې دی هغه په وخت باندې اشارول شو، یا مطلب دی چې دا انسټرکشن ورکول شو. دا اوس خو خبره سلف سنسرشپ ته راغله، یو ادارم دا نظم غوښتي چې هغه مطلب دی چې وخت په وخت هغې ته بیناګانې کیږي او د خپل خوښې خبرونه چې دی په هغې باندې نشر کولو دباو مسلسل جاری دی. نو د عمران خان دا دغه خو په خپل ځای ده او دا دا اقدامات مو په خپل ځای دي، خو دا د پاکستاني ساتنو لپاره هم دا شی نه دي. څنګه چې شمې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دا هغه خلک چې کم رښتونې صحافت کوي نو هغې همیشه هم د دې ستونزو او د دې مشکلاتو دغه کوي هغې سامنے کړی ده، او مطلب په دې لړ کې صحافیان چې دی هغه جیلونو ته هم دي. نو اوس چې دی څنګه دا پرایویټ بل پیش کړی شو د امجدری ایم این اے طرف نه
تحریک انصاف قومی اسمبلی
کې پرایویټ بل خو کثرت رای سره هغه منظور کړی شو، او دا همدا قسم د پخپل چې دی په آئین کې د یو شي اجازه تي د سمره چې ساسن راستوریان دي دا باقاعده د معلوماتو ترسایی او د آزادۍ د اظهار دغه حق ورکړي، دا
یعنی د پاکستان آئین یې ورکړي تاسو اوس.
او چې کله دا مخه تراشي او د دې مفاداو د خپل زړه رسي، نو دې چې نوې نوې اقدامات کې نوې نوې کارونه کوي، او دا صحافت چې دا موږ سره جاری او کوم رسمي ساتن چې نو هغه باندې چې مقابله کوي.
سمانه نه سیفي سیف تاسو تر اعظم شوم شاید چې یعنی کوم ډیر د خلکو د پارم ځان د پارم ډیر ساده کوله خبره او ساده دا چې کو چې یعنی تاسو شوم شاید چې تاسو له ډیر وخت جرنالیزم کوي، صحافت کوي، او بیا مو ډیر زیات مبارزې کړې دي او مشران پاتې سوی په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره. یعنی که تاسو نن ناشتي یو تاسو ته یو خبر راځي یا خبرونه راځي او 15 خبرونه راځي، نو هغه کم خبرونه دي چې بایسټي خبريال تاسو یې ریپورت کوي نشي، یا تر ریپورت کولو زیات سوچ پکوي، یا بیا سلف سنسرشپ یعنی ځینی خبري خپل ځین کټ کوي؟
مننه جی، زما خدا خیال ہے کہ پمنگ میں اس کے پابندی راغلی زیاد خبروں کی گندگی دانی شو ور کولے مطلب ہے کہ منگا سیاسی مشران یو بل تک کنزل کہیں دا ہم دیر پاتا آزاد تو گبانی ور کولے شو او کچری سیاسی مشران تے عمران خان بانے تک نہ کہیں تو سیکورٹی فورسز بانے تک نہ کہیں دا غی پالیسو بانے تک نہ کہیں نبیا چکم دے نبیا من اس میں شو کولے نو په دې وجه زه دا وایم چې بنګه نن سره بالکل لاس او پی پر شوې دي. زما په یادو کې زه تقریبا 15 کم سالو ښکاله نو شو په دې جرنالیزم کې. زما په یادو کې په پاکستان د جنیدو سه وو د زیول حق سه په وختونو کې دومره کاتغان نو لکه څومره چې اوسشته دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې دلته کې تاسو وګورئ زمونږ په خوا خو سره دا و چې جرنالستان به ضرور اوس خو د میډیا مالکانان چې کوم نه تقریبا د ټول غلامان دي او
یعنی خو دې ته زه راتلم شمیم شاهد صاحب تاسو چې وایي تاسو څلوېخ کار سوي دي بلکې موږ خپل د دې شاهد تاسو ملیدلې یاست چې تاسو د لپاره مبارزه کړې ده جیلونو موړي دي او مقدمه په تاسو درچوي خو سوال دادی چې په خوا چې په کوم انداز باندې صحافیانو تنظیمونو په کم شدت او قوت طاقت او په یو اتحاد سره د دارنګ حالاتو مقابله کوله نو که داسې بد حال وي نو اوس ولې دغه سي متحد اتحاد او یو غږ نه راوځي؟
او ځکه نه راوځي چې کله دا دغه راتو دا حکومت راتو دا حالات راتلو دلته کې چې کوم تنظیمونه د جرنالستانو د جرنالیزم دا هغه تنظیمونه ډېر زیات ډېر ورخلو یو ښکارتو که زما زمان اندازه دا ده چې په 2014 کې زمونږ په کراچۍ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ یو غونډه وه په هغه کې یو الیکشن شو او هغه الیکشن نه منلی شو او په هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیګ د نواز شریف د ډلې په حمایت باندې هغه چې کوم خلک وو چې چا الیکشن نه منو د هغې د هغې نتیجو نه انکار وکړو د هغې نه وروسته دغه تنظیم زمونږ چې کوم دی نو دا دړې وړې شو. نن سبا که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د پی ایف یو جی 15 ګروپونه دي او دا ټول یو بل سره مطلب چې دا دا دومره بې وسه شوي دي چې دوی چې کوم دی نو د حکومت څخه دوی د خپل مالکانانو نه خپل حق نشي غوښتی خپلې تنخواګانې نشي غوښتی خپل مراتب نشي غوښتی. د هغې غټ وجه دا ده چې زمونږ تنظیمونه وړاندې چې کوم دی دا هم ډېر په یو منصوبه باندې د لاندې چې کوم دی نو تقسیم شوي دي.
چای مننه راځم شم شاید سب سیف الاسلام سیفی سب کوم د پاکستان په ستا خبره کو بار لکه تاسو ذکر وکئ متي ولا جان او چت سو بیا خلاص سو دم یو خبريالو او ډیر سخت تنقید کوي پر حکومت باندې او لدی علاوه اسد علي تور خدا د مو ذکر وکئ افسر عالم ذکر وکئ فلال بلال فاروقی وکئ د ټول خبريالان دی او په حکومت دوی په شکل نه شکل کې تنقید کوي یا نور خبريالان هم دي چې هغه یا لنوکریان یو سنشته خو آیا دا د پاکستان سره تاسو په خیال باندې عمومي په پاکستان کې د خبريالان کم فشار محسوسي د پیښور یا خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمو خبريالان هم هغه سي دي کنه داغه مسله لاغه مختلفه ده؟
یقینا چې اسلام آباد نه خو د مسله ملت لږ مختلف ده خو ټول پاکستان کې چې کم صحافیانو ته د ازادي صحافت یا د اظهار رائے کم مشکل پیښ نه هغه هر ځکه موجود ده کله تاسو دا وایم چې په دې کلونو کې په مختلف شکلونو کې دا دباو او دا مشکلات پیدا کړی شي دي څنګه چې خبره اوسه چې ادارې کمزوري کړی شوې هغه نه چې صحافیان بیروزګاره کړی شو او دا ادارې په دې لحاظ سره کمزوري کړی شوې او ډېر غټ غټ صحافیان چې تاسو وګورئ نو هغه مجبور شو چې هغه خپل ذاتی د سوشل میډیا په لاره باندې خپل دا صحافتي کار چې جاري ساتي او بل طرف ته چې اخباراتو د کومو وګورو نو د بده قسمت د پاکستان د اخباراتو نویت دا چې هغه مجبور دي چې هغه خپل اخراجات او د خپل د عملی تلخاګانې چې د حکومتي اشتهارات نه پوره کړي. پاکستان د میډیا کم د مارکیټ چې دا دومره غټ نه دی چې دا ټول خلک د ټول اخبارونه چې د سرکاري اشتهاراتو نه انکار وکړي نو اوس د حکومتي طریقې واردات دا دی چې هغه اخبارات او اشتهارات ورکوي او زیات ورکوي چې کم د مدسرائی کوي کم چې د حقیقي جرنالیزم نه کوي او د حکومت باندې تنقیدونه هم نه کوي نو اوس طریقه دا ده په کلاولا چې اسلام آباد کې د ایډیټران راغوښتل کیږي هغه ته ویل کیږي چې تاسو حکومتونو باندې او د هغې مختلفو ادارو باندې هغه تنقید زیات مه کوئ یعنې تاسو به اشتهارات نه درکړی کیږي او دا په هر سطح باندې موږ وکتل چې حکومت او د هغې مختلف وزیران چې دی هغه د پاکستان کم ذرایع ابلاغ دی او میډیا دا محدودول غواړي څو ځلې چې دی د وفاقي وزرا هم ویل چې موږ د چاینا یا د سعودي عرب په شانتې معدل
کتل غواړو دلته میډیا د پاره نو په یو طریقه یا په بل طریقه د صحافتي ازادۍ چې د هغه د پابندو کار کړی شوی دی یو دا سلسله تر اوسه جاری ده.
صحیح راځم سیفی صاحب تاسو ته شمیم شاید صاحب یو سوال دا دی چې د پاکستان په آئین کې یا قانون کې که یو خاطه صحافیانو ته د اظهار آزادی د بیان آزادی ورکړل شوی دا خو دې سره سره ځینې ذمہواری هم شته په دې آئین قانون او په اصولو کې خپل د صحافت او بیا ځینې داسې دي چې پاکستان لکه فوج یا دا ادارې چې کمی دي یا عدلیه ده دا داسې ادارې دي چې په هغو تنقید کول کنه هم یو قسم سرڅو پوری ثبوتونه دلایل یاده نه وي نو تاسو په خیال باندې چې کلم دغه صحافت کېږي او دغه صحافیانو خلاف مقدمه جوړیږي نو صحافیانو هغه ټول اصول او هغه ذمہواری یا هغه دستاویزات کاغه دغه وي یا هغه پروفیشنلی یا په صحافت کې کوم پېښورانه انداز وي پاغه پوره کړی وي هغه ذمہواری هغه فرایز هغه اصول هغه قوانین هغه اخلاقیات د صحافت کا پر ځای کړی وي چې بیا دوی دا کوي کنه بیا خو حکومت حق جوړیږي کدا چې بي ځای
کاندر فلم زما چې تر څو پورې معلومات یې تر اوسه پورې د پاکستان کې داسې د یو صحافي خلاف داسې مقدمه هغه باندې جرم ثابت شوی نه دی چې هغه په تروغه باندې خبر یغه بغیر د ثبوت نه بغیر د دستاویز نه یو خبر ورکړي تاسو هیڅ کیسه نشته عادت د مثلا چې ثبوت دې دې چې د خلکو سبا د سوشل میډیا په ذریعہ باندې ثبوت نه وایسته شي دغه تاسو په ځل احمد نورانی خبر او کوم احمد نورانی چې کوم
یعنی دا به اوریدونکو ته شمیم شاید چې تاسو په خبره په خوله کې د زسر غواړم چې اوریدونکو پوښتنه چې احمد نورانی څه کړی دی او څه څوک دی احمد نورانی اوریدونکو یو صحافي دی چې په پاکستان کې وو بیا امریکا ته لاړلې هلته سبق وی هغه یو ویب سټ جوړ کړي ویبپاڼه جوړ کړي یو تحقیقي رپورټ یې جوړ کړي د پاکستان د فوج کم پخوانی ویاندو جنرال عاصم باجوا چې اوس د وزیر اعظم ویاند هم دی او د چاینا پاکستان چې کوم راهداري دی د دې مشرم دی د اداري اتورټي نو داغه په حواله باندې یو کیس داغه څومره غټ کاروبار جوړ کړی دی او دا کاروبار د حکومت سره د دستاویزونه یاده نه د ښکار کړی نو په میلیونونو ډالرو باندې دا کاروبار دی له هر یو سر هر دستاویز سره خبر شي مشاهده سي بیان کی صرف احمد رونه هغه دی چې هغه د عاصم باجوا د ذاتی اساسو په حواله باندې یو ډیر غټ رپورت کړی چې پاکستان کې ډیر باس کړو چې مشاهده سي تاسو خبره جاری وساتي
او هغه هغه چې کوم ریپورت ورکړی دی نو هغه په کار ته وګتل چې ترتیب داږي په پاکستان په رسنیو کې ډېر غږ پرچاپ شو او هغه دا هغه خبرې ټول چاپ نه کړل چې دلته رسنیو ډېر د دفاعو د څنګه دی او بیا دا اصل باجو چې یو ډېر غټ چوکې باندې ناشته او هغه احمد نورانی دا وایي چې کچري دا خبر غلط ورکړی دی د عدالت تلاشي او ما زه راوړی او زه به مدد چې د دنیا کوم عدالت ته دی هغه چې ما سره ټول ثبوتونه دي نو تر اوسه پورې دا هغه دغه دعوی په جواب کې دی مته چارواکي تاسو خیال کړئ اسن باجا سے صرف یو ټلویزیون باندې شاذیب خانزاده سره راغله او بیا دا خبر بند شو زما دا خیال چې تر اوسه پورې په صحافي باندې دا چې جرم نه دی ثابت شوی چې هغه بغیر د ثبوت او بغیر د دستاویزي ثبوت هغه څه خبر ورکړي دلته کې مسله دا ده چې دلته کې که تاسو وګورئ نو دلته کې دستاویزات چې کومه هغه نن سبا ډېر زیات کنټرول دي فیصلې هم ډېر زیات کنټرول دي دلته د تش په نوم باندې رایټ ټو انفارمیشن یو اداره قائم کړې ده خو دا رایټ ټو انفارمیشن چې کوم دی هغه هم زموږ مسلې او زموږ
مشکلات چې کومه غوښتنې شیل کوه مننه شم شاید چې حکومت چونکې دغه نه دی راغلی خو موږ د حکومت ذکر مو کو کله چې دغه مسلې لکه مصیبات کو یا پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه د خبره کوي یا بیا ور باندې صحافیان تنقید کوي نو حکومت اکثره دا ویلي دي لکه سیف الاسلام سیفی سیبوم وي چې عمران خان چې کلم لدا سوال سره مخامخ سينو هغه دا دلیل وای چې په پاکستان کې دومره زیاته د صحافت ازادي ده چې لکه په لندن کې منستا نو هغه هر وخت دا وای چې نه دوی د اخبارونه بند کړي دي نه پر اخبارو فشار اچي نه د باو اچي نه څوک چتي نه دا دوی پرېشر کوي بهرل دا د حکومت پر لپسې دغه یو دلیل وي خو بهرل په دې په جواب کې بیا څبل وي خو سیف الاسلام سیفی سیبوم بل دې تم راځما چې لکه څنګه چې شاید صاحب وویل چې په عدالتونو کې دا کیسونه نه دي سوي، خو کله چې یو صحافي اوچت کړل سي او بیا دا الزام ولګي چې دا حکومت یا فوج یا نورو ادارو پورته کړی دی، نو بیا صحافیان دا بیا سوال راپورته کوي چې یاره په کار دی پر ځای د دې چې دا سړی لا درکه کې دوی ته په کار دی چې د دوی خلاف مقدمه جوړه کړي او عدالت ته بوځي. نو که په دې تغه کې وګورو نو دا اوس په درې صحافیانو چې کوم مقدمه درج شوې ده، که څه هم یو شهري درج کړی ده، نو په هغه حساب خو دغه سي مقدمه درجول خو بیا په یو حساب سم ده چې مثال دوی دغه وکي او کدا بے گناہ ثابت ہے سنو ممکن ادا دوی خلاص سی پا عدالتونو کی نو دا خو دومره مشکل نه دی کنه که تاسو اسه دا مسئله ده
نه دا کو چرې بغیر د سر جانبدارای نه دا پروسس مکمل شي نو هغه کې خود صحافیانو ګټه دا خو پاکستان کې د بل قسمت تاسو ما ده وایي چې د حیات الله کله په شمالي وزیرستان کې شهید شو او بیا د صحافتي دلو د دبول باندې حکومت یو باقاعده یو آزاد کمیشن دا وکیل تحقیقات او لاندې جوړ شو جوړ کو او هغه دا کمیشن رپورٹ هم جوړ کړ شو او خو تر اوسه هغه رپورٹ چې دی بیا پبلک نکړ شو د ډیر زیات مطالبونو باوجود چې هغه مقدمه چې دی دا هغه یا دا هغه کم رپورٹ چې هغه موږ سي پټ پاتې شو. پاکستان کې د بل قسمت عدالتي کار روانې کم کې چې حکومت مفادی نو هغه د ورځو د شپې ولاندې مطلب چې دا هغه فیصلې وشي، خو چې کم هغه غواړي چې دا د اوزندلې شي او دا چې د تاخیر کار شي نو په کلونو کلونو دا هغه مقدمو خو هیڅ سر پته نه لګي. تاسو ما ته دا وایي چې دی وخت کې د پاکستان د یو غټ زرای بلاغ او د ګروپ د جیو نیوز او د نیوز او د جنگ اخبار کم مالک چې دی امیر شکیل الرحمن هغه د 200 ورځې شو چې گرفتار کړی شوی دی او نه پہ د هغه خلاف لکه ایف آی آر شته دی او دا د 38 کال زور چې دی یو کیس دی، بے بنیاد کیس دی، خو هغه بندي والا کړی دی د هغه مطلب دی چې په عدالت توګه باندې هغه کیس چلیږي، خو صرف دا د ټینشن ورکولو د ټارچر کولو او د ادارې چې دی کنټرول کولو تاسو وګورئ نو دی وخت کې دغه د کمې ادارې چې دي نو هغه آزاد توګه باندې کوم پروفیشنلی صحافت چې دی هغه څه د پورې روان کړی دی، نو هغه د حکومت په سترګو کې او د دې واګدارانو په سترګو کې هغه ازغې دی. نو په دې وجه دا صرف د مقدمو خبره یا عدالتي کاروایي نه، دا صرف د تار سرکولو او د دباو یو حد کنده ده حکومت استعمالوي. نو خو چری دا آزاد نو احمد نورانی چې کم چیلنج ور کړی دی یا یو پیشکش کړی دی چې دا د کم سټوري دا دا حقایق یو دستاویزات دي نو دا دی عدالت ور کړی شي او ما دې روغ وړي نو دا خپل
حالات وی لکه څنګه ستاسو تصویر بیانوي یا پاکستان کې صحافیان بیانوي یا بیا د صحافیانو تنظیمونه بیانوي، نو په داسې حالاتو کې تاسو اوس هم ګورئ داسې یو قوت یو طاقت یو غږ شته ستاسو په فکر باندې چې برا اوچت سی او د پاکستان کې د بیان ازادي به بچ کی د اظهار ازادي به بچ کی او یا د صحافت لپاره کوم چیلنجونه دی وروستور بل باندې د دایره تنګیږي دا به ختمه کی، داسې یو قوت طاقت په مستقبل کې تاسو ویني یا اوس پر دې کار روان دی کنه؟
کاکر سے وہ مشکل ہو دے دادا اور ناممکن ہم ناممکن پدی مانا نہ دا جی مدد کم فوری ودی زبنگ دا آواز نہ زمنگ آواز چکن دے دا دولس آواز دی اور ترکم فوری ود دولس دا آواز نہ چکن دے دا پنجی کی ولی کی چھتا کی چھ حکومت اندر کم دے مواز اندر کم دی او خبر دا سر چھ دولس اندر کبھی قوت لگی دولس نہ آواز تر دیر وقت پوری چک کول دا ډیر ناممکن خبره ده. موږ دا توقع ده دا خلک په راپاسي د خپل حق دپاره د خپل د آواز چتولو دپاره او موږ مایوسه نه یو.
نه خو دې کې اوس دا ستاسو کوم تنظیمونه دي ولس به څوک یعنی تاسو
دا بدله په دې کې تاسو شک نشته په دې کې شک نشته چې تاسو نه سپدي په دې کې ځنی مفاد پرست عناصر دي چې هغه په حکومت باندې هغه ادارو خرچ شوی دي خو عام چې کوم جنرالیست چې کوم هغه نه خرڅه
هغه اوس هم د آزادۍ لپاره کوشش کوي او زمونږ کوشش ته چې دغه خلک موږ را یو ځای کړو، زمونږ کوشش ته چې دوی ته موږ آواز وکړو او موږ بالکل دا په دې خبر باندې پوهیو.
یعنی داسې یو کوشش، یعنی شمیم شاهد صاحب داسې یو کوشش شوی دی چې پاکستان فیڈرل آف یونین آف جرنلسټ د پاکستان د ټولو خبریالانو تنظیم دی او تاسو وایسته
چې پنځه کاله وړاندې خپل کوشش کړو په هغه کې موږ ناکام شو. خو خبر راځي چې اوس چې زموږ آواز زموږ رابطې خلکو سره شته او زموږ کوشش دی چې موږ په طریقه باندې دا خپل ملګري ملګري دا یو ځای کړو او بیا چې د خپل حق لپاره یو نوی جدوجهد شروع کړو.
صحیح مننه ډیره. سیف الاسلام سیفی صاحب، لکه شمیم صاحب سی وایي، تاسو خپله یو ځل ذکر وکئ، تاسو وی چې عمومي طور خو که صحافت څه حالت په پاکستان کې دی، همدغه حالت په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دی، خو تاسو وی چې هغه لږ مختلفه دی چې دوی لکم دباو سره مخامخ دي، هغه مختلفوالی څه دی چې تاسو وایسته چې د قبایلي سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو له پاکستان له نورو برخو صحافت کې فشار کې لږ مختلف دی؟
نو دا اختلاف کاکر سے سو کلونو نا چې دا صوبه او دا سیمه د کوم حالاتو تر مخ د دې د نویت چې دا مخصوص او دا علاقه چې د پولی په وجه او د پولی دا رخته دا کوم سره د ریټ روانه او د فرنٹ لائن صوبه چې خبر پختونخوا د دې د قبایلی سیمه چې راځي واشه ونو هلته خو صحافت بالکل سوی ورته معطل او سسپینډډ او معلومات تر رسائی چې دا خو یو خوب جوړ شو او دې کې دا پوره لس کاله دا تیر شو. هلته خو سره صحافت چې اگر ناپید او فقدار و دا دی او دې تاسو چې خپل پېښورانه زموره چې هغه پریخي وي او هلته نه هغه مطلب دی چې منتقل شو په نورو خرونو کې اربن ایریاز ته، نو دې خو صحافت متاثر کړی دی او دا چې څوک په دې باندې تحقیقات وکړو کې نو هغه به دا خبره به ثابته شي چې دې کلونو کې صحافت ته د دې سیمې صحافت ته څومره زیات نقصان رسېدلی دی. نو د هغه اثراتو ته پورې جاری دي او په خصوصي توګه باندې هلته خو د عام سټیزن چې د هغې نقل و حمل چې دی هغه بالکل ختم شوی او د صحافیانو همدرس چې دا بند کړی شوی، نو د دې اثرات خو بهر حال شته دی او په تاریخ کې اول ځل چې دی د قبایلي سیمو کې د فوج ډیپلایمنټ چې دی هغې ډېر مسایل پیدا کړي وو او د هر یو ورکوټې خبرې لپاره هم د هغې علاقې د واکدارانو به اجازت ضروري وو. نو دا شیونه خو ضرور چې دی صحافت متاثره کوي او دې صحافت متاثره کړی هم دی. نو نو په دې وجه ما تاسو ویل چې نور پاکستان نه د دې علاقې مختلف حالات وو.
مننه ډیره سیف الاسلام سیفی صاحب ستاسو او شمیم شاهد صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه راسره واخسته. د مشال تورانا لاندې وخت هم دومره وو، تاسو دواړو ته شر وز غواړم. ډیره مننه، خدای پامان. اوریدونکو، تاسو د مشال تورانا لاندې بحث اوریدلی. په پاکستان کې له 4 ورځو راسي خبريالان درې چې د دغو خلاف مقدمه جوړه شوې دي او په پاکستان کې د سازمانونو د پوینا باندې چې د صحافیانو د بیان ازادي د اظهار ازادي وروستور بل تنګیږي، خو حکومت وایي چې دغه سینه ده بلکې په ملکي ازادي د په هیڅ فشار نشته او په آزاد باندې خلک خپل ریپورټینګ یا خپل ورسپانه یا خپل رسنۍ چلولای شي. دا بحث راسره کې راسره مېلمانو د خیبر یونین اف جرنالست و پخوانی مشران شمیم شاهد او سیف الاسلام سیفی بحث پای ته ورسېدې. زه عبدالحی کاکړ درته اجازه درکوم، په مخه شه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.